السلام علیکم قدر منوریدونکو ستړي مشه وخت په کابل کې د مخام شپک بجې شوې د ازادي رادیو د یک شنبه د ورځې ورستې پښتو خبری مجلې ته ډیر خلاغلی خبری مجله د نیم ساعت په مخه درته ز محمد حدیث پردیس د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم خو د مجلې پیل په خبرونو کې خبرونه فرشته جلال زې وړاندې کوي
ازادي رادیو دوستانو زموږ د دې وروستۍ پښتو خبري مجلې د مهمو خبرونو سره خطرې چې په غزنی کې امنیتي چارواکي وايي په قرباخ کې شل وسلوال طالبان وژل شوی دي. افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وايي انتخاباتي مرکزونه به د زورواکانو او ملکانو له کورونو لري جوړ شي. د امریکا هوایي ځواک وايي دوه بم غورځونکو الوتکو یې د کوریا پر ټاپو وزمه نمایشي پروازونه کړي دي او د روسیې نړیواله ټلویزیوني شبکه راشه ټوډی وايي چې یو خبریال په سوریه کې ووژل شو. پوره خبرونه واوري په غزنی کې امنیتي چارواکي وايي چې په قرباغ ولسوالۍ کې شلته نو وسلوال طالبان نن په عملیاتو کې وژل شوی دي. د غزنی د امنیه قومندانۍ سرپرست مصطفی معیار نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې وسلوالو طالبانو سهار په درو بجو په قرباغ کې پر یو شمېر امنیتي پوستو حمله وکړه خو امنیتي ځواکونو کلک ځواب ورکړی دی. وسوال طالبانو څنګه دی ویلي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وايي انتخاباتي مرکزونه به د زورواکانو او ملکانو له کورونو لرې جوړ کړي. د کمیسیون ویان ګلاجان عبدالبدیع سیاد نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د دې کار هدف په ټاکنو کې د زورواکانو او په کلیو بانډو کې د کلیوالي مشرانو د نفوذ مخنیوی دی. ښاغلی سیاد څرګنده کړه چې د اسد په شپاړسمه به د رای اچولو د مرکزونو د ارزونې او توازن برابرولو بهیر هم پیل سي. د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به کال ته د اسد په شپاړسمه ترسره سي. د کابل شهر د اوبو رسولو او کانالیزیاسیون د لومړي نمبر پروژې قرارداد نن پارک کلاستیک سو د افغانستان د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي د دې پروژې قرارداد د ممتاز ګروپ شرکت ته ورکړ شوی دی. د خبر پاڼې په حواله د په افغانستان کې له څو سترو پروژو ده چې د جرمني پراختیایي بانک د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره او د فرانسې انکشافي بانک تمویلوي او څارنه کوي. پر دې پروژه به په دریو مرحلو کې تقریبا 2.5 میلیونه یورو ولګول سي. د خبر پاڼې په حواله د دې پروژې له بشپړېدو سره به لږ تر لږه 10 زره کورنیو ته د ټراک پاک اوبه ورسیږي. د امریکا هوایي ځواک وايي دوه بم غورځونکو الوتکو یې د کوریا پر ټاپو وزمه نمایشي پروازونه کړي دي. د امریکا حکومت دا کار د شمالي کوریا د میزایلو تر ازموینې وروسته پینګیانګ ته د زور څرګندولو لپاره کړی دی. شمالي کوریا د جمعې په ورځ انترکانتینینټل بالستیک میزایل د ازموینې لپاره وتوغول او ویل چې نوي میزایل یې د امریکا په خاوره کې اهداف وشتلی او اټومي مردکۍ لیږدولی سي. د امریکا بي 1B جنگی الوتکو چې په ګوام کې له هوایي اډې الوتې وې پرون د جاپان او جنوبي کوریا د جنگی الوتکو په بدرګه د کوریا پر ټاپو وزمه تمرینی پروازونه کړي دي. د روسیې نړیواله ټلویزیونی شبکه راشا ټوډی چې حکومت یې تمویلوي نن په سوریه کې د خپلې خبريال د وژل کېدو خبر ورکړ. راشا ټوډی وویل چې د هغوی خبريال خالد الخاتب نومیده او نن د داعش د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. د راشا ټوډی په خبر پاڼه کې چې په عربي ژبه خبره شوې ده ویل شوی چې د خبريال د سوریه د حمص ولایت په السخنه سیمه کې وژل شوی دی. لده سره یو کمرمین هم و چې په دې حمله کې زخمی شوی دی. راشا ټوډی ویلي چې دوی د خپل خبريال په وژل کېدو خوشاله دي. د جرمني پولیس وايي د هغه هیواد په جنوب کې یو وسوال سړی په وړ ډیسکو کې تیر شپه پر خلکو ډزې وکړې چې یو تن پکې ووژل او څلور نور زخمیان شو. پولیس وویل حمله کوونکی څلور تیر شکلن او په خټه عراقی و. د سیمې پولیس وویل چې حمله کوونکی بیګاله پولیسو سره په ډزو کې زخمی شو او په روغتون کې یې ساه ورکړه. پولیس ودارت کړی چې حمله کوونکی د تروریستي پلان د تروریستي پلان پر اساس سیمې ته ورغلی و. دغه د دې سیمې د پولیسو یو ویاند فرتس بیسکوفر د جرمني ان ټي وی ټلویزیون ته وویل دی وایي چې دا لاسمانه د معلومه چې د دې حملې تر شا به څه عوامل وو او هدف به یې څه و، خو دې ته باید د تروریستي حملې په ډول ونه کتل سي. د پولیسو په وینا د حمله په اړه څرګنده روانه ده او سیمه ته اضافي امنیتي ځواکونه استول شوی دي. په مالدووا کې سلګونو کسانو نن د هغه هیواد په انتخاباتي سیستم کې د بدلونونو پر ضد مظاهره وکړه. د دې هیواد په پلازمینه چشناو کې لاریون کوونکو چې د مالدووا او اروپایي اتحادیې بیرغونه لیږدول د پارلمان د ودانۍ مخې ته تیر سو. د مولډووا پارلمان د پنځم به پورز د انتخاباتو په سیستم کې ځینې بدلونونه راوستل چې پر اساس سیاسي ائتلافونه په اسانۍ د پارلمان غړي توپ تر لاسه کولای شي. د نویو انتخاباتي حوزو د جوړیدو اجازه ورکوي او لا کاندیدانو غواړي چې خپل اشتمنۍ اعلان کړي. د پارلمان پر دې کار انتقاد سوی او یو شمېر کسان په دې باور دي چې دا بدلونونه به په مولډووا کې د دوو سترو سیاسي ګوندونو په ګټه تمام شي. او د پاکستان پولیسو وایي د پېښور او راولپنډۍ ترمنځ د موټرو په ټکر کې نن اته تنه مړه شوي دي. د پولیسو په وینا د بیړنیو حالاتو ځانګړي مرستندوی ایټالي سیمې ته ولاړې او زخمیان یې روغتون ته ولېږدول. پولیسو ویلي چې اته تنه زخمیان شوي او د شپږو تنو روغتیایي وضعیت ډېر نازک دی.
له فرشتي جلال زیمنانه چې د افغانستان سیمه اونړی خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په مجله کې دا مطالب باوریدلای شي. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د غونډوي هیوادونو په وړاندې د افغانستان د ریز روخانه د یو کغونډي هیوادونو په سیمه کې د تروریزم ختمول غوړي نغوره لاري د افغانستان سره همغږي ده.
واقعیت سره د تروریزم خلاف مبارزه په وړي شي تروریزم د سیمه خلمن ټوله شي نو تر ټولو غوړه دا ده چې د هیوادونو هیوادونو ترمنځ همکاري زیاتې شي.
په دې اړه د تفصیلی راپور سربیره د سیاسي چارو له یو کارپو سره هم غږیږو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان وکړ چې د رای ورکولو مرکزونه به د سیمه ییزو زورواکانو او ملکانو له کورونو لری جوړ کړي. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې پاکستان پارلمان د اګست په لومړۍ نیټه چې د سه شنبې په ورځ د نوای صدر اعظم ټاکي که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مهم درته راپورونه چمتو کړي دي. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د غونډوي هیوادونو په وړاندې د افغانستان د ریز روخانه دی او که غونډي هیوادونه په سیمه کې د تروریزم ختمول غواړي نو غوړه لاري د افغانستان سره همغږي ده. د دې شوراویان قادر شاه د یک شنبه پورې ازادي رادیو ته ویل چې د تروریزم سره د غیسمنې مبارزې لپاره باید هغه هیوادونه تر فشار لاندې ونیول شي چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. تفصیل د واصل وصال پر راپور کې
په داسې حال کې چې د ایران د سپای پاسداران قومندان د افغانستان په درې ولایتونو کې د خپل استخباراتي نفوذ خبره کوي، د افغانستان د امنیت شورا وایي په سیمه کې د تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې په هدف غوره لار د افغانستان سره همغږي ده. د افغانستان د امنیت شورا ویان قادر شاه په دې اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو د تروریزم سره په ګډې مبارزې ټینګار وکړ.
تروریزم د سیمه خلمن ټوله شي نو تر ټولو غوره دا ده چې د هیوادونو همکاري زیاتې شي. که چیرې زموږ دولتونه پیاوړي شي، زه تاسو ته په اطمینان سره ویلی شم چې سیمې څخه او د افغانستان څخه به د تروریزم ځالې او لمنې ټولې شي.
خو د ایران د سپای پاسداران د قومندان روستۍ سرګندونو د افغانستان د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو اندېښنې راپارولي او په دې برخه کې په افغان حکومت د جدي اقداماتو غږ کوي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي وایي ایران په خپل ګوند کې د افغانستان له پرمختګ ویره لري او له هرې ممکنې لارې هڅه کوي چې په افغانستان کې د پرمختګونو مخه ونیسي او نامنیو ته لمن ووهي.
د ایران له خوانه چې د سپای پاسداران کومې خبرې نیوکه درلود، دا فقط د افغانستان د اوبو لپاره د زبینا لپاره دوی مداخله لري. دوی هیڅ کله نه غواړي چې افغانستان یو آباد مترقي هیواد واوسي. په مختلف غیر مستقیمو توګه دوی غواړي چې دوی لري چې افغانستان ناامن واوسي او د افغانستان د اوبو او د زبینا دوی سپای کې دوی فقط مشخص عرب ده.
د ایران د سپای پاسداران قومندان احمد رضا پردستان د شنبه پورې ایرانی رسنیو ته ویلي سربیره پر دې چې د ځمکې او حواله لري افغانستان او عراق ته دوی تر نظر لاندې ده، د افغانستان په درې ولایتونو کې پراخ استخباراتي نفوذ هم لري. د یو شمېر راپورونو لمخې لا د وړاندې ایران د یو شمېر سیمه ییزو چارواکو لخوا د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته د وسلو په ورکولو هم تورن شوی دی. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي ایران د خپلو شخصي ګټو د خوندیتوب لپاره د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې سیاسي امنیتي او استخباراتي فعالیتونه کوي. ښاغلی کوهستانی وایي د ایران استخباراتي مداخلې د افغانستان لپاره بې خطره نه دي، خو د دې لپاره چې د افغانستان حکومت له دوو خواوو په جګړه کې ښکیل نه شي په کار ده چې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو حل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې د مجلې په پیل کې ملتا سره شمنه وکړه چې په دې اړه د سیاسي چارو له کارپو سره هم غږیږو، له نیک مرغه د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. رحیم صاحب، کزما آواز اوري، سلامونه. او لومړی پوښتنه مې دا کوله چې د سپای پاسداران قومندان ویلي چې دوی د افغانستان په درې ولایتونو کې ګواکې استخباراتي نفوذ لري، او اصلي پوښتنه دا ده چې په دې وروستیو کې د ایران له لوري دا ډول، یعنی مقامات لوري دا ډول څرګندونې کېږي، د دې تر شا هدف څه کېدای شي؟
تر ډیره بریده پوری زه فکر کوم، لومړی خو مې ستاسو سلام ته علیکم سلام وایم، تر ډیره بریده پوری زه فکر کوم چې ایران اوس خپل دښمنی په سرګند ډول کولو ته ملا تړلې ده، او یو لامل د همدې دا دی. نه مخکې موږ تاسو ولیدل چې د ایران ولسمشر د اوبو پاړه کم کانفرنس، د اوبو پاړه یا د وچو سیمو پاړه باندې کم کانفرنس، او په هغه کې د افغانستان ضد کومې خبرې وکړلې چې تاسو په خپل هیواد کې کم بندونه چې جوړوي موږ ته ستونزې جوړوي. نو د دوی دښمنۍ تر ډېره حده پورې راڅرګندېږي، او هغه دلیل دا دی چې پرمختللی افغانستان په څو لاملونو د ایران لپاره د منلو وړ نه دی. لومړی قدم کې دا چې ایران غواړي چې په سیمه کې د اسلامي هیوادونو ملکي په خپل لاس کې ولري او مشري په لاس کې ولري، پرمختللی افغانستان دوی لپاره په دې لړ کې خنډ دی. دویم دا چې پرمختللی افغانستان دوی سره په سیمه کې په سوداګرۍ کې سیال جوړیږي. منګو تاسو د دې نه خبر یو چې ایران ډېرې هلې ځلې وکړلې چې کوم دا د ټاپي پروژه، د ګیس پایپ لاین پروژه، دوی غوښتل چې دا د ایران د خاورې نه تیر شي، هغه به د افغانستان د خاورې نه تیرېږي. نور د انرژي کبې پروژې چې چین او سویلي آسیا سره تړون لیکونه امضا کیږي، هغه اکثر ته پر افغانستان یو آرام او سوکال افغانستان مناسبه لاره ده، او دا د ایران لپاره د نه منلو وړ ده چې په سیمه کې د اقتصادي لوبې څخه د باندې پاتې شي.
بلې رحیم صاحب، وبخښئ تاسو خبرې قطع کوم، خو تاسو هم شاهد یاستئ چې ایران په دې وروستیو کې، یعنی د دوی لوري دا مخالفتونه زیاتیږي، دوی څه احساس لري چې فکر کوي چې افغانستان یعنی ورو ورو د ثبات پر لوري یا د خپل پخو دریدا پر لوري ګامونه ږدي، نو ځکه دا سیاستونه زیات شوي که څنګه؟
بالکل، همدا اساسی لامل دی. لکه وکم پروژه چې ما مخکې یاد کړې، بندونه په افغانستان کې سرویګانې شروع دي یا یو تدریجي جهت تکمیل ته رسیږي، کومې اقتصادي پروژې چې دي په هغه کې په سیمه کې افغانستان اوس یو شریکوال ګرځېدلی دی. که څه هم په افغانستان کې بې ثباتي او جګړه جریان لري، خو مجموع کې افغانستان یو څه اساسی قدمونه اګدی چې هغه په وګد محل کې د ایران په خپل تاوان به کې ویني، او همدا لامل دی چې دوی د مخالفتونو ته زور ورکړي. اوس یو شی چې ډیر اساسی او یادونه وړ ده چې ایران د لاسوهنې نوې خبره نه ده. ایران تیر د افغانستان د جګړې په وګدو کې، د افغانستان د کشالې په وګدو کې تیر اته ډیر ښکاله دلته لاسوهنه کړی ده. خو دا اوس یې د دښمنۍ ولې براله او سرګند کیږي چې دوی هغه ویره او تشویشونه اوج ته رسیږي، دوی چې کومه پانګونه کړې وه هغه بې ځایه روانه ده، او دوی بلکې بے ځایه نه، چې دوی په تاوان باندې اوس څرخیږي. نو بیا هم دوی اوس خپله دښمنۍ سرګندوي.
رحیم صاحب، که ډیر لنډ راته ووایي، روسي پوښتنه مې کوله چې د پاکستان د مداخلې خبره مطرح کیږي، او دا تاسو ورته اشاره وکړه چې د ایران مداخلې په دې وروستیو کې یعنی لا برجسته شوي دي، څه کول پکار دي افغان حکومت ته، افغان ولس ته چې له دغه مسایلو په یو شکل ځان راوباسي؟
مهمه پوښتنه ده، لنډ وخت راکوي، هڅه به وکړم چې زر جواب درکم. زه فکر کوم د افغانستان حکومت د دغه سي حالتونو چانسونو باید استفاده وکړي تر څو ملت په ټغر راټول کړي، هغه ملت چې په قومونو، په سیمو او په کلو باندو باندې وشلای دی. دغه مسجونه یا دغه پیغامونه چې د ایران او د پاکستان له خوا خبريږي، دا د خپل ملت ته ورسي او ورته وایي چې کومنګ څومره هم په خپل ویش باندې تمرکز کوو، زمنګ دښمنان لا پیاوړي کیږي، او دا غوي پیاوړي کېدل په دې معنی چې موږ مهو کیږي. ولیگو. نو لومړی قدم خدا دی. دویمه خبره دا ده چې فعال افغان ډیپلوماسي په ملګرو ملتونو کې په سیمه کې خصوصا هغه وادونو سره چې په ایران او د افغانستان سره ګډ مشترکات لري یا ګډې سره شریکې وي، هغه د غلوبې تر داخل کې او د هغه لارې په ایران فشار راولي چې د افغانستان څخه لاس واخلي.
بله، ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم وو.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
اوس هم راځو فاطمه طالب ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان کړی چې د رای ورکولو مرکزونه به د سیمه ییزو زورواکانو او ملکانو له کورونو لری جوړ کړي. د دې کمیسون منشي ویاند عبدالبدی سیاد ازادي رادیو ته وویل چې په دې کار سره په انتخاباتو کې د سیمه ییزو زورواکانو او د نفوذ د خاوندانو له لاسوهنې مخنیوی وشي. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په راتلونکي اونۍ کې د رای ورکولو د مرکزونو سیړنه پیلوي چې هدف یې د زورواکو نفوذ د دغو مرکزونو ایستل او د هغو مرکزونو تړل شامل دي چې خلک ورته لاسرسی نه لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون منشي ویان عبدالبدی سیاد د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له مخکینی پلان سره سم دا سیړنه به د زمري د میاشتې په 14 نیټه پیل شي. د زیاته کړه چې د تخنیک او عامه پوهاوي برخې کارکونکو ته دوه ورځنی روزنیز ورکشاپ پیل شو چې له بشپړېدو سره به د سیړنې کار په رسمي ډول پیل شي.
د رای ورکونکو مرکزونه به د سیمه ایزو زورواکو او ملکانو لکورونو لري په دولتي تاسیساتو کې لکه ښوونځیو، روغتونونو او مسجدونو کې جوړ شي. ټول مرکزونه بیا ارزول کیږي. کوم مرکزونه چې خلک ورته لاسرسی نه لري او یا هم خیالي وي باطلیږي او نوي مرکزونه جوړیږي، یعنی مرکزونه په متوازن ډول جوړیږي.
خغلی سید دغه شان وویل چې پر روانو انتخاباتو کې به هر رای ورکونکي د رای ورکونې په یو ځانګړي مرکز کې ثبتېږي چې له هغه مرکز پرته بیا بل ځای رایه نشي کارولی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون سمو د مخکې د راتلونکي کال د چنګاښ 14 نیټه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ورځې په توګه اعلان کړه. ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د 2015 میلادي کال په پسرلي کې وشي، خو ظاهرا د انتخاباتي سیستم نه اصلاحات د دې لامل شول چې دغه انتخابات په خپل ټاکلي موده تر سره نشي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا که څه هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لوري د رای ورکونې د مرکزونو د ارزونې هرکلی کوي، خو وایي چې د انتخاباتو په وړاندې د پرتو نورو ستونزو ارزونه هم پکار ده. د دې بنسټ رئیس محمد نیوم ایوب زاده د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د رای ورکونکو د مرکزونو له ارزونې مخکې مهمه ده چې موږ د امنیتي ننګونو یوه ارزونه ولرو، امن او ناامن سیمې په نښه کړو. په دې توګه به د رای ورکونکو د مرکزونو سمه ارزونه وشي او معلومه به شي چې خلک د رای ورکونې مرکزونو ته لاسرسی لري او کنه.
له دې وړاندې امنیتي بنسټونو د انتخاباتو د امنیت په اړه د چمتووالي خبر ورکړی و. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتي مرکزونو تر ارزونې وروسته به د رای ورکونکو د کارتونو د ورکولو لړۍ هم پیل شي.
قدر منوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. افغان حکومت د ولایتي شوراګانو د څارنې د ډول نوې مقرره معرفي کړه چې درې فصله او یولس مادې لري. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي هیله لري چې د نوې مقررې له تطبیق سره د ولس او حکومت ترمنځ اړیکې او د فساد پر وړاندې مبارزه پیاوړي شي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
افغان حکومت د ولایتي شوراګانو د څارنې نوې مقرره د ولایتي شوراګانو غړو ته ورمعرفي کړه چې له مخې فردي څارنه منه شوې ده. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبه په ورځ دغې مقررې د پیژندنې غونډې ته وویل چې په نوې مقرره کې څارنه په ښه توګه تعریف شوې او هیله مند چې ورسره به د خلکو او حکومت ترمنځ واټن هم کم شي.
د دغه مقررې پر اساس تاسو خپل نظارتي صلاحیتونه اعمال کوئ او زه یقین لرم چې ستاسو اجرات د قانون او دغه مقرره پر اساس سبب د استحکام د نظام، استحکام د ثبات، حاکمیت د قانون پلی کیدل او په خلاص ډول د خلکو د رضایت سبب ګرځي ان شاء الله.
دا مقرره چې درې فصله او یولس مادې له شاوخوا 15 میاشتې مخکې د کابینې له تصویب وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی منظوره کړې ده. د نوې مقررې له مخې د ولایتي شوراګانو غړي په یوازې ځان د څارنې واک نه لري او د اړتیا پر مهال د ولایتي شورا د ټولو غړو د دوه برخو له تایید وروسته په چا یا کومې ادارې څار کیدلی شي. د دې تر څنګ د ولایتي شوراګانو وکیلان مکلف ګرځول شوي چې د چا په مقرره یا اصل کې لاسوهنه ونه کړي. په ورته وخت کې د ولایتي شوراګانو وکیلان نه خپله کوم تړون اخیستلی شي او نه یې نورو خپلوانو ته ورکولی شي. د ولایتي شوراګانو یو شمېر وکیلان نوې مقرره په دوی پورې د اړوندو چارو د تنظیم په برخه کې مهمه بولي، خو یو شمېر نور بیا وایي چې د نوې مقررې له مخې واکونه کم شوي دي. د لوګر او خوست د ولایتي شوراګانو منشان عدالت عبدالرحیمزي او نورشان نورانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا هم د ولس په خیر ده، هم د وکیل صاحبانو د عزت په خیر ده، او هم د محلي ادارې د بهبود په خاطر باندې. ځکه مونږ بعض وکیل صاحبان په ولایت کې درلودل چې له خپل صلاحیت څخه ناوړه ګټه اخیستله، او هغه هم د دې باعث و چې په ولایت کې به مشکلات ایجادول. نو مهمه او ښه خبره دا ده چې د یو چوکاټ کې او داخل د یو طرزالعمل مونږ خپل نظارت
دا مقرره دوی په خپل سره جوړه کړې ده، حکومت په خپل سره تصویر کړې ده، په خپل سره اوس موږ باندې تطبیقوي. په دې مقرره کې یو شمېر محدودیتونه، یو شمېر خویدات شته، لکه موږ چې مخکې په خلاص مټ یا په خلاص لاس نظارت کړو، هر پروژې ته به موږ ورتلای شو، په هر پروژه کې به ستونزې او مشکلات په ګوته کوی شول. اوس په دې مقرره سره موږ هغه ډول ناممکنه ده، هغه ډول ستونزو او مشکلاتو ته زموږ رسیدګي نشو کولای.
خو د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ اداره بیا وایي چې د نوې مقررې هدف د چارو ښه تنظیم، د همغږي او شفافیت رامنځته کول، او په ولایتي ادارو کې د شته ستونزو لپاره د حل لارو موندل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو د سهار لوو د مخام ترو بجو د افغانستان په لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو باندې په شفافه توګه اوریدلای شي. د افغانستان د خاري پراختیا وزارت او د چاپیریال ساتنې ادارې په ګډه سره تصمیم نیولای چې د چاپیریال د لا زیانمنېدو د مخنیوي لپاره د متخصصینو نظریات راټول او پرمټ عملی پلانونه ترتیب کړي. په دې مقصد د یک شمې پورس په کابل کې د چارو د متخصصینو یو علمی ناسته ترتیب شوې وه. زموږ همکار خان محمد سین دغه ناسته ورغلی او دره پوری چمتو کړي.
وچکالی د هوا تودواله، د سیندونو او د ځمکه د سر او تر ځمکه لاندې وبو ناسم مدیریت، د نفوس زیاتواله، په تیزی سره د ځنګلونو پرې کېدل، پر کرنیزو ځمکو د خارونو مارکیټونو او کورونو جوړېدل او داسې نور هغه لاملونه دي چې د افغانستان د خارونو او لرې پرتو سیمو پر چاپیریال ناوړه اغیزې کړي دي. دا خبرې د افغانستان د خاري پراختیا او کور جوړونې د وزارت او د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلینو د یک شنبه په ورځ په کابل کې د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي په یو علمی کانفرنس کې وکړې. د خاري پراختیا او کور جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری وویل د هیواد وسنی چاپیریال خلک له ستونزو سره مخ کړي، او په کار ده چې د مخنیوي لپاره پلانونه جوړ او د دولت د اړوندو ادارو لخوا په چټکۍ سره پلی شي.
امروز عوامل طبیعي، خشکسالی،
طبیعي عوامل، وچکالی، جنگونه، د خارونو نه انډوله پراختیا او د طبیعي سرچینو پر وړاندې بې پروايي زموږ د چاپیریال په بحراني کولو کې برخه لري، او زموږ چاپیریال یې له زغم څخه استلای دی.
د موبایل پنننۍ علمی ناسته کې به د چارو متخصصین د چاپیریال د ستونزو د مخنیوي لپاره داسې علمی بحثونه او مشورې وکړي چې پر مټ یو عملی پلان جوړ شي. سربیره پر دې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلینو هم د هیواد پر ناوړه چاپیریال اندېښنې وښودې او ویویل چې د شته ستونزو تر ټولو لوی عامل د هیواد د اوبو نه کنټرولول دي. د دغه ادارې د پالیسۍ مرستیال عبدالولی مدقیق وویل د وروستیو شاوخوا 500 کلونو راهیسې د هیواد اوبه مخ په کمېدو دي او شته اوبه هم په سمه توګه نه مدیریت کیږي. ښاغلی مدقیق وویل اوس د دې وخت را رسیدلی چې د ستونزې هوارې ته هسې تیز شي.
د حرارت درجه د لوړېدو له امله په تیرو 15 کلونو کې د هیواد سترو سرځایونو لکه د پامیر او هندوکش ظرفیت 30% کم سوی. همدارنګه څه باندې 2.5% خلک له وچکالیو او د اوبو د کموالي له امله زیانمن سوي دي.
مسؤولینو وویل افغانستان د چاپیریال د خوندیتوب لپاره ډېرې منابع لري، خو د دولت تر څنګ خلکو ته هم پکار ده چې پر وړاندې له احتیاط څخه کار واخلي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورزو یو دوه ولایتي موضوعات راخلو. روزګان کې خلک له ډېری روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي. د روزګان ولایت مرکز ټرینکوټ ګڼ شمېر خلکو د یک شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه ولایت کې له زیاتو روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي، او په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. زموږ همکار شریف الله شرافت دغه رپورټ راستولی.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو شمیر خلک وای لیوی خو جګړې د شار ټولې دروازې ور باندې تړلې دي او له بلې خوا ل ډېرې روغتیا اسانتیا او بې برخې دي. د دغه ولایت یو شمیر خلکو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغلته یوې خوا جګړې ځپلې دي او له بلې خوا دولت ورته هغسې روغتیایي اسانتیاوې نه دي برابرې کړې لکه څنګه چې لازمې دي. دوی همدارنګه وویل چې په دغه ولایت کې یوازې د عادي ناروغانو درملنه کیږي نه د سختو ناروغانو. د دغه کسانو له جملې یو هم امیر محمد او بل هم روزی خان دی چې د اورزګان د ګاونډي ولایت کندهار د نیش ولسوالۍ څخه ناروغان د دغه ولایت ولایتي روغتون ته راوړي وه چې ازادي راډیو ته یې داسې وویل.
دغه د مریض مې راوستلی دی سوی دی په بخار دغه بخار باندې پټاو شوی نه میاتمه ده ما شو اوس خبرې شروع کړې دي بالا په بازار باندې یو نسخګۍ راکې یو شیرون دوه ورلره راو نورې هېڅ پاته موسه ولاکه لګېږي چې ته اوس هلته ښه وضع ورسره کوې کبه چې زه راغلی یم زیې د بازاره راوړمه ما ته پر بازار باندې دغه نسخه راکوي هغه ویل زه به پر بازار باندې دغه نسخه درکوم مال وروره نو هغه د بازار دا چې زه کور ته ولاړ شم باره به نور راشم پیسې به راواخم اوس خو ډېر راباندې خلاص شي.
بلې و ډاکتران دلته خو رښتیا هم دا د غوږو ډاکتر نشته و د چش دا د ګلو ډاکتر مینه دي اورېدلی ده صاحب لوی ډاکتر نشته دی فعال ډاکتر نشته نو د ستونزو سره موږ مخامخ یو. دی ډاکتر موږ دلته لرو نه بل ورځ دلته یو عسکر و یو ځوان و یو نازک ځوان و چې زخمي سوی و په دې سر کې قرباني ورکول پر خپل وطن باندې هغه رالی دلته دستي جواب ورکړي هغه بیا تیارم نه پوهېږه کله زموږ په شپخانه کې دی ډاکتر فعال ډاکتر نشته چې دغه و کې بیا په یو څو وایستو یو تیاره بیا پیدا شوه د ملي اردو و د چا خو هغه مریض یې ورسوه نن مې معلومات پکې هغې الحمدلله هلته خبرې کړي مګر د خبر نه و ما د راشن شریف چیر کې اسن شریف پر ووایه.
په ورته وخت کې د دغه ولایت د ولایتي روغتون مسؤلین هم د خلکو دغه ستونزې مني خو وایي چې دغه ستونزې په څو څو ځلې تر مرکزي ادارې پورې رسولې دي خو هغوی تر اوسه پورې په دې اړه هېڅ هم نه دي ورسره کړي.
د شریف الله شرافت رپورټ ته غوږوي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ مسؤلین وایي چې غواړي په راتلونکي کال کې په 400 جریب ځمکه کې د مڼو او نورو میوو باغونه جوړ کړي. دوی وایي اوس هم په یاد ولایت کې پخوانی باغونه شته خو حاصلات کم دي. دوی غواړي چې د نوو باغونو په جوړولو سره خلک له لږو ځمکو زیاته ګټه واخلي. قدرمنو اوریدونکو د مجلې په پیل کې مو واورېدل چې افغان د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې افغان حکومت د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې روښانه دریځ لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ایران د سپای پاسداران یو قومندان ویلي وو چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې دوی استخباراتي نفوذ لري. په همدې اړه د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره خبرې کړي چې په ګډه یې اورو.
زه عبدالرحمن د کابل اوسیدونکی یم. بلې په دې باندې خو موږ ټول پوهیږو افغانان چې د همسایه ملکونه لکه ایران پاکستان همداسې دا نه غواړي چې افغانستان یو ثبات یو ښه قیم مملکت شي. موږ ته پکار دا ده چې موږ افغانان خپله باید اتفاق سره وکړو خپله باید یو اتحاد سره وکړو یووالی منځته راولو او نو که د اتفاق له هغه موږ کوی شو چې وطن کې موږ کولی شو ثبات راولو.
زما نوم الحاج عبدالواسی. زما پیغام دا دی دا تاریخ په وړاندې دا اوس دا مداخلې نه دي دا د 50 کاله دی خو ته پاکستان ایران هغه ګټې چې دوی پکې لري په افغانستان کې مداخله کوي غواړي چې په افغانستان کې یو ضعیف حکومت همیشه وي تر څو خپل هغه منافع دي ونه ګټه واخلي. لکه به د ایران چې د هلمند اوبه دي چې ما هر شغت نه پاتې کې پاکستان افغانستان کې داسې همیشه یو ضعیف حکومت غواړي چې دی برلاسي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او دا هم یو دوه نړیوال موضوعات. د پاکستان پارلمان د اګست په لومړۍ نیټه چې د 3 ورځ د نوې صدر اعظم ټاکي د پاکستان سری محکمې د جمعې پر ورځ حکم وکړ چې نواز شریف په اداري فساد کې ښکیل دی او د سری محکمې په خبره چې نوموړی پر دغه څوکۍ د پاتې کېدو اهلیت نه لري. د امریکا ولسمشر چین تورن کړ چې د واشنگتن او شمالي کوریا د لانجې د حل لپاره هیڅ مرسته نه ده کړې او دا وضعیت باید دوام ونه کړي. نور حال په دې راپور کې.
ډونالد ترامپ د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې پرون د ټویټر په یو پیغام کې وروسته لدی وکړي چې
شمالی کوریا د جمعې په ورځ داسې یو توغندی وازمایي چې لیوی لوی وچه بل ته مزل کولای شي، او دا هم ویل چې دغه توغندی د اتمی امکانات سره امریکا په نخښه کولای شي. د امریکا د ولسمشر دغه سرګندونو څو ساعت وروسته د امریکا هوایی ځواکونو نن اعلان وکړ چې دوه بی 1 بی بمبارد کوونکو الوتکو یې د شمالي کوریا د توغندی د ازمیښت په ځواب کې د کوریا د ټاپو وګمې د پاسه الوتنې ترسره کړې دي. د جنوبی کوریا او جاپان الوتکو هم دغه امریکایي الوتکې بدرګه کړې دي او لس ساعت یې د کوریا د ټاپو وګمې د پاسه تمرینات کړي.
قدر منوریدونکو، وخت په کابل کې د ماخام شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. زموږ پښتو خبری مجله هم دلته پای ته ورسېده.